خوشحال رادیو ته ستړي مشه اوریدونکو د ماسپخین یو بجه شوه ده. نن د نهه ورځ او د 2014 کال د جولای میاشتې 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري اسات کې اوسل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو اونیس پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو اوریدونکي مهي روي خو لومړی زمونږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان پرن په کشمیر کې د تاوتریخوالي پترس کې د هند سفیر احضار کړي. د امریکا د دفاع وزیر ایشټن کارټر کابل ته په دوره دی او اټکل کیږي چې د برتانیې د کورنو چارو وزیر ټریزا مے به سبا ته د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکل شي. دا خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکو پرون د هندستان سفیر گواتم بامبواله را بللی و د هند تر واک لاندې کشمیر کې د روستیو خونړیو شخړو په چپترس کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي پاړی ترې وضاحت اوغوښتلو. د یو بلتون پاله مشر د وژل کېدو نه پس په مسلمان اکثریت سیمه کې د مظاهرو په ترس کې لږ تر لږه 3 مظاهره کوونکي او یو پولیس د جولای په 10 وژل شو چې روستو چې ورسره د مرګ ژوبلې شمېره هم لوړه شوه. هندي چارواکو په دغه سیمه کې ګرځبندۍ اعلان کړې دي چې موخه یې د مظاهره کوونکو مخه نیول دي. هندي چارواکو د جولای په 8 اعلان وکړ چې د یوې یاغي ډلې حزب المجاهدین کومندان برهان مظفر ونی او دغه دوه نور وسلوال ملګري یې وشلې دي. سای چارواکي وایي تر سلو پورې پولیس سرتیري تر اوسه ژوبل شوي او درې لادرکه دي. د سوات تحصیل بحرین په مانکیال سیمه کې د پولیس په گاډي چاودنه شوې ده چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ژوبل شوې دي. د بحرین پولیس تاڼې محرر سید رحمان نن مشال لیډیو ته ویل چې نن د کمشنر ملکنډ له میلمنو سره د امنیت لپاره د منګوري پولیسو گاډي روانو چې ورباندې د سړک گاډي چاودنه وشوه. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحادیه وایي د یو مخور قومي مشر ملک عطا محمد وژنه د سیمې لپاره یو لوی زیان دی. د شمالي وزیرستان دغه قومي مشر ملک عطا محمد پرون ناصرګند وسلوالو په بنو کې په ډزو وژلی دی. د شمالي وزیرستان د ټولو ګوندونو اتحادیې یو غړي محمد خلیل نن مشال لیډیو ته وویل چې نوموړي د قبایلو د پرمختګ لپاره ډېرې هلې ځلې کولې.
مشرون د علاقې د پوره ډېر فایده مند وي. دا یو خو ډېر ژغوینی سړی و چې په جرګه شو چې کوم داسې خلل روغی بیا ده ډېر کوشش وشو وکه هغه جرګاوې سره ونیوله کامیابولی کوشش وکه. بل نن وخت د صفا خبره یا حق خبره ډېر کم خلکو د اوسیخه ژغېدو وکړه. دا د مرګ د وزیرستان د پوره ډېره غټه نقصان خبره ده.
د ملک عطا محمد د وژلو ذمهواري چا نه ده قبول کړې. د امریکا د دفاع وزیر ایشټن کارټر له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره په یوې نا اعلان شوې دورې کابل ته تللی دی. ایشټن کارټر به له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړپوړي کمانډان جنرال جان نیکولسن سره وویني. د سفر لاغ وروسته ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2018 کال کې په افغانستان کې د 3400 امریکایي سرتیرو پاتې کولو اعلان وکړ. لدې وړاندې ولسمشر اوباما پلان درلود چې په افغانستان کې به 5500 امریکایي سرتیري پاتې کوي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش او طالب وسلوالو خلاف د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوږیاڼي پر ناوخته په جلال آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې افغان ځواکونو د وروستیو بریدونو په ترڅ کې تر شپېتو پورې وسلوال له منځه وړي دي.
چې په تېره اونۍ کې یوازې د شپږ اووه هوایي بریدونو په ترڅ کې تر شپېتو زیات داعش وسلوال او وسلوال طالبان د وژل شوي دي. ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې اکثره بهرانیان یا د ګاونډي هیواد پاکستان هم شته.
وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو سل په سلو کې پلوي دي، خو باید شرایط ورته برابر شي. د هرک څخه بیګا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر غنی په راتلونکو سروسو کې د سیاسي کړیو او مدني ټولنې له استازو یو شمېر دیني عالمانو سره په مهمو مسایلو د خبرو لپاره غونډه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر به د خپل حکومت په بریاو او ستونزو د غونډې د ګډونوالو نظر واخلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. اټکل کیږي چې د برېټانیې د کورونو چارو وزیره ټریسا مے به سبا ته د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکل شي. په محافظه کاره ګوند کې دغې وروستۍ سیاله انډریا لیټسم و چې د جولای په یولسمه له مقابلې لاس واخیسته. 59 کلنه ټریسا مے به د ډیوډ کیمرون پر ځای راشي. ډیوډ کیمرون ویلي دي چې نن به د کابینې د وروستۍ غونډې مشري کوي او ملکه الیزابت ته د خپلې استعفا پاڼې له سپارلو وړاندې به سبا د پارلیمان پوښتنو هم جواب وایي. ډیوډ کیمرون وروستو لاغې د خپلې دندې پرېښودلو اعلان کړی و چې د جون په 13مه د برېټانیا خلکو د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پرېکړه وکړه. د کیوبا په ګوانتنامو جزیره کې له امریکایي زندانه دوه قیدیان سربیا ته لیږدول کیږي چې په دې توګه په یاد زندان کې د قیدیانو شمیره اوس یوازې 6 پاتې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو د قیدیانو لیږدونه تایید کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دغه دوه قیدیان د تاجکستان د محمدی دولتوف او د یمن د احمد سعد الدیفی په نامه یاد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا لومړی ځل دی چې د ګوانتنامو نامو قیدیان سربیا ته لیږدول کیږي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرنسو بای او د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 40 پیسې، یو پاوند 106.5 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 15 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري، پاکستان په هندي غاړې کشمیر کې د اخوډب وروستو د هند سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتي.
کشمیر کے دن فرم کی اور پاکستان پائے کہ دخل کئی یا عریض امنگ دے طرف کے کشمیر کے دخل کئی مزید سر تعلقات نور رانے دو امکانات پر زیادتی خطیر بنے.
د شمالی وزیرستان اسیدون کو د خپل یو ځای مشر وجنا غندلی دا
چکیم ټیم نه آی ڈی پی رغول دي د یو ورځ په کارونه نور تر کړی سبب یو مارا کا مشوم به بل مارا کا ول دی په مسایل شه بوخت وو دا انتهایی غاټ نقصان د شمالی وزیرستان د پوره.
او اونیس پروگرام د ځوانانو غږ هم لرو، اوریدل یې مه هیروئ.
خو یو تعلیم یافته مور په دې کې ډېر په اسانه فرق کولی شي. مور یعنی تعلیم یافته، هغه خپل حساب ادا کولی شي.
دا مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، پاکستان په هندي غاړې کشمیر کې د وروستي اخو ډب د سپیناوي لپاره پرون د هند سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی و. په یاد سیمه کې له 1300 ورځو راهیسې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ چې اکثره مسلمانان او د یاغیانو سره خواخوږي لرونکي دي اخو ډب روان دي. دغه تاوتریخوالی د حزب المجاهدین د یو مشر تر وجل کېدو وروسته پیل شوی دی چې تر اوسه پکې 23 کسان وژل شوي هم دي او تر سلو پورې د پولیسو سرتیري ژوبل هم دي او یو شمېر یې وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان خارجه چارو وزارت خبر پانه وای چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری احساس احمد چودھری د هند های کمشنر گوتم امبانی ته په کشمیر کې د کشمیریانو یو مشر برهان وانی په شمول د نورو کشمیریانو په وجن خپل احتجاج ثبت کړي. خبر پانه د خارجه چارو سیکرټری احساس احمد چودھری په حق لوای چې د پر امن مظاهره چانو پر ضد د طاقت استعمال په هیڅ صورت قبول نه دی او د هند غاصبانه رویه کشمیریان د خپلواکۍ له حق نه شو ودرولې. احساس احمد چودھری په وینا چې هندوستان د ملګرو ملتونو د قراردادونو درناوی وکړي او نه صرف خپل لوزونه دي پوره کړي بلکې د بېګنا کشمیریانو د وژنې پلټنې دي هم وکړي. خبر پاڼه وایي چې خارجه چارو سیکرټری په کشمیر کې د دیرشو نه زیات د پورمنه مظاهرچیانو وژنه غندلې ده. سیکرټری خارجه په وینا چې د پورمنه کشمیریانو وژل بې عدالتي دي او ویلي چې د طاقت استعمال د بنیادي بشري حقونو خلاف ورسي ده. بلخوا هند د پاکستان لخوا د کشمیر موجوده صورتحال په اړه بیانونه د هند په داخلي معاملو کې مداخلت ګرځولې او ویلي چې موږ د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه د پاکستان بیانونه خبر یو. د دې نه پاکستان د ترهګرۍ سره تعلق او دا د ریاستي عالی په توګه د کارولو عکاسي کیږي. هند وایي چې د برهان وانی د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین سره تعلق وو او نوموړی یو وسلوال وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بنو پولیس وایي د شمالي وزیرستان یو مخاور کامی مشر ملک عطا محمد ناصرګند وسوالو په بنو کې په ډزو وجلې دي. نوموړی په قوم ابوراخل وزیر وو، نامتو جرګمار مشر وو چې د سیمې خلکو پرې اعتبار کولو. ځایي خلک د خپل مشر پر مړینه خپه دي او وایي یو داسې کس یې د تل لپاره وبایلو چې د خلکو غوښتنې به یې حکومت ته رسولې. د نوموړي د وجلو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
د پولیسو په وینا د شمالي وزیرستان بوراخیل وزیر قبیله مشر او جرګامار ملک عطا محمد بنو بازار کې په ډزو ووژلو. ملک عطا محمد چې سیمه کې په تیمتاجی نامه مشهور وو، د سیمې پیژندل شوی مشر وو. نوموړی تیره ورځ پلارانی ټټوبی شمالي وزیرستان کمسروبی کې خاورو ته سپارلو لپاره د کورنۍ ټولو کسانو او رشتہ دارو سره پولیټیکل انتظامی وزیرستان ته ورسول. د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد غړی محمد خلیل وایي ملک عطا محمد مرګ د سیمې لپاره ناتلافي نقصان دی چې تلیه د وزیرستان آواز پورته کړي.
مشرون د علاقې د پوره ډېر فائدہ من وي، دا یو ډېر رغوینه سړی و. ښه سوچلو را علاقې د پوره چې په جرګه شو چې کوم داسې خلل روغی بیا د ډېر کوشش په شو کاغه جرګه و سره ورونی ولا کامیابول کوشش وکړه. بل نن وخت د صفا خبره یا حق خبره ډېر کم خلکو د اوسې خژغه دوه کړه. دا د مرګ د وزیرستان د پوره ډېر غټه نقصان خبره ده.
د شمالي وزیرستان خبريال نور بهرام مشال تا وویل نو ما وړی تل د حق آواز پورته کړي او د سر مشری به یې کوله.
چې کوم ټیم نه آی ډی پیز رغولې دي د یو ورځ په کارونو تر کړی سبو به یو مرکا ما شوم به بل مرکا و دی په مسایل شه به بوخت وو. چې د ګورنمنت پر به چې کوم مسله داسې خلل رغللو حکومت په طرف ته مخ ورغشتلو دا انتهایی غټ نقصان ده. شمالي وزیرستان د پوره اوزو یان چې نه پر کې دین کې نقصان ده. او خصوصیت دا هو چې د حق له پوره به همیشه دا ویلوړو او خصوصا د مظلوم وزیرستانونو د پوره اغه نه دای په شان شول د به همیشه دا برکړه چې د غریبونه او اوس په چګول شي کچېرې موثار یا لوړ شي خو نه به زه په شان شوا غنن میځویني. شمالي وزیرستان یو غټ د هک اوس د بوکول دانه نیو اوله صدمانو چې میځي چګوي.
د نوموړي د مرګ پاړه پولیس او پولیټیکل انتظامی وايي نصرګند کسانو په ډزو وژلې او قاتلان یې د پیخزاینه په تخته کې بریالي شوي چې په اړه د لټون عملیات او تحقیقات روان دي. د پیخې ذمہواري چا نه دی اخسته. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي د ملک په یو شمېر سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ پیل شوې ده او په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې به هم د چهارشنبې ورځې نه بارانونه ورېدل پیل شي. تیر کال په جولای میاشت کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له کبله په پختونخوا صوبه کې بیا سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
په پیښور کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ راهیسې د ملک په ځینو برخو کې د پشکال بارانونه شروع شوي دي چې به په روانه اونۍ کې هم جاری وي. نوموړي د خیبر پښتونخوا په ځینې برخو او قبایلي سیمو کې د راتلونکي شروع ورځې نه د زیات بارانونو امکان څرګند کړو او وی ویل مشتاق شاه په وینا چې د بارانونو له وجې د کابل دریاب په شمول د ملک په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو کچه هم اوچتېدی شي. د ذکر دا چې د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې د بارانونو، سیلابونو او نورو یو شمېر پیښو له وجې د 202 نه زیات کسان مړ شوي وو او 1500 پورې کورونو ته هم زیان رسیدلی وو. مشال ریډیو چې کله د خیبر پښتونخوا د آفتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای ویان لطیف الرحمان نه تپوس وکړو چې ادارې یې د وسنا څخه حفاظتي ګامونه پورته کړي دي، نو د نوموړي وینا وه د تیر کال په جولای میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسان مړه او 155 جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا د سعودي عرب په جده کې د افغان د سولې په تړاو د اسلامي هیوادونو یو نړیوال کانفرنس جوړوي. د دې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم دا څرګندونې د ګل پورس د ولسي جرګې هغې غونډې ته وکړې چې د سولې د نامعلوم برخلیک په اړه د ده او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلینو د ځوابونو ورکولو ته ځانګړې شوې وه. د سیمې د چارو یو شمیر شنونکي د سولې په تړاو د افغان لوري وروستۍ نړیوالې حساسیتای وایي چې د غربي هیوادونو ترڅنګ د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلول کولی شي په افغانستان کې تلپاتې سوله راولي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه یوسف خان زدران راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پخلاینې پروسې د بریالیتوب لپاره له هرو ممکنو لارو هڅه کوي. د دې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته وویل چې د خلکو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړوي. ښاغلی سلیم وایي چې د اسلامي نړۍ مشهور عالمان به په دې غونډه کې په افغانستان کې د جنگ د دوام په اړه خپل نظر څرګند کړي. دو میاشتې وروسته د سولې د عالي شورا او افغان عالمانو په ابتکار د نړۍ د عالمانو او اسلامي هیوادونو یو لوی کانفرنس د جدې په ښار کې جوړیږي چې د نړۍ سلګونو عالمان به پکې ګډون وکړي. دا کانفرنس به انشاءالله د افغانستان جنگ تحریم کړي او په وړاندې به یې فتوا ورکړي. نوموړي دا خبرې په افغانستان کې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره د افغان لوري د هڅو د نمونې په توګه بیان کړي. ښاغلی سلیم وایي دا مهال په غټه کچه د وسلوالو طالبانو راخوا د حزب اسلامي سره هم د نږدې 15 ورځو راهیسې د سولې خبرې درېدلې چې دوی یې بیا پیلېدو ته منتظر دي. هغه وایي چې د حزب اسلامي پلاوي سره په 15 مادو پریکړې ته رسیدلي، خو هغه لوري د نورو شرطونو په اضافه کولو سره د سولې بهیر څخه شاته تګ کړی دی. د سولې عالي شورا داسې مهال په افغانستان کې د جنګ بندۍ په اړه د اسلامي نړۍ د مشهورو عالمانو او استازو په یو غږ پسې ګرځي چې له دې وړاندې د نړۍ ډېرو عالمانو وخت نا وخت په افغانستان کې د سولې پر پروسې ټینګار کړی دی. د سولې د بهیر ځینې څارونکي وایي چې د وارسا په غونډه کې د غربي هیوادونو ملاتړ وروسته د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلول به په افغانستان کې سولې راوستلو ته ذهنیتونه ډېر کړي. له دې ډلې محمد یوسف همت ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغان چارواکو دریز او لاسته راوړنې د سولې راوستلو په خاطر بې سابقې دي.
ټوله نړیواله اجماع په دې کانې شوه چې افغانستان په سیاست کې ظالمانه مداخله کیږي. په جده کې د کوم کانفرنس مسله چې ده خاصان د اسلامي هیوادونو ډېر مثبت قدم دی که اسلامي هیوادونو اجماع په دې وشوه او زه باور لرم چې تل په سلو کې به کیږي. افغانستان دولتي مشرتابه کې دا کفایت او لیاقت موجود دی چې نړیواله توجه به د سولې دپاره خاصان د اسلامي هیوادونو هم راواړوي.
ښاغلی همت وایي چې د افغانستان سولې په تړاو د اروپایي او اسلامي هیوادونو اجماع کولی شي پر پاکستان فشارونه ډېر او هغه هیواد خپلو ژمنو عملي کېدو ته اړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه چې د ولسي جرګې دغې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې افغان لوري د پاکستان په اړه خپل صداقت نړۍ ته څرګند کړی او په دې اړه به لا ډېر کار وکړي. هغه وایي چې د اسلام آباد په وړاندې د کابل صداقت د ډېرو هیوادونو پاملرنه دې ته جلب کړي چې د افغانستان سره خپل ژمنې نوي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وړوکی هیواد ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ ویلی چې یو وړوکی هیواد ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ پیښ کړی دی. ښاغلی غنی د وارسا د سرمشریزې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس کې که څه هم په واضحه ډول د دغه هیواد نوم وانخیست خو زیاتې کړه په مدینه منوره کې د یو پاکستاني لخوا ځانمرګي حملې دغه هیواد ټولو ته واضحه کړه. د افغانستان ولسمشر دا هم ویلي پاکستان ته د نړیوالو په وړاندې خپل نیت ثابت کړی دی خو له دغه هیواد هم غواړي چې له افغانستان سره تشې خبرې نه بلکې عملی همکاري وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو همکار اسدالله لودین راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د وارسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبري کانفرنس ته وویل اسلامي نړۍ او سیمه باید نور د روان افراطیت د ریښې پیدا کولو ته هڅې وکړي.
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بعد
روس له دې چې په مدینه منوره کې حمله وشوه او له بده مرغه هغه کس چې حمله یې کړې د پاکستان و د دې اړتیا شته چې د خامار د سر په پیدا کولو فکر وشي. باید معلومه شي چې افراطیت چیرته دی، ولې رامنځته شوی، ولې په وړاندې سیمه ییزه همکاري نه رامنځته کیږي. نن یو نوک په څیر اقلیت اسلامي نړۍ ته ګواښ کوي.
په مدینه منوره کې د روژې په 29 نبوي جمعه ته نږدې او په دو نورو برخو کې انتحاري حملې وشوې او وروسته معلومه شوه هغه کس چې حمله وکړه د عبدالله قلزار خان په نوم پاکستانی تبعه و. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبري کانفرنس کې وویل په نړیواله کچه د پاکستان په اړه د افغان حکومت نیت ټولو ته معلوم دی او پاکستان د تروریزم د ملاتړ له امله منزوي شوی دی. ولسمشر د ورسا په غونډه کې هم پر پاکستان انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې سوله او امن غواړي. د ولسمشر پر دې خبرو پاکستانی چارواکي ناهیلي شوي وو خو خپل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د ملاتړ په خاطر پر پاکستان انتقاد کړی او که پاکستان په دې خبره ترې خفه وي د ته ملي ویاړ دی. د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې وروسته له هغې بدلون راغلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نتیجه ورنه کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په تیرو دو کلونو کې یوازې تشې ژمنې کړي خو اوس نړیوال پر دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي.
وضاحت راغلی زموږ همکارانو زموږ دریځ په ښکاره ډول درک کړی دی. د الله په فضل نړیوال هم له موږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي سو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي. موږ په تیرو دوو کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې خو څه چې غواړو هغه عمل 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 دی.
عمل عمل عمل.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ښکاره اسناد په لاس کې لري چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد تخریبي عملیات پلانیږي او زیاتې کړه چې د پاکستان دا ډول فعالیتونه ورځ تر بلې کرکې زیاتوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا واضح نکړه چې کوم هیوادونه اوس په دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي خو له دې وړاندې په دې برخه کې د چین او امریکا یادونه شوې او دا دواړه هیوادونه د سولې په اړه د څلور اړخیزې پروسې څارونکي هم وو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. د ننګرهار چارواکي وایي د تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغان هوایي ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې تر شپېتو پورې د حکومت وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان شوي هم دي او شپږ تنه ژوندي نیولې دي. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین په فعالیت بوخت دي
چې افغان امنیتی ځواکونو پر وړاندې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار د والی بیان عطاولله خوګیاڼي د دوشنبې په ورځ ناوخته په یوې مطبوعاتي ناسته کې وویل، افغان هوایي ځواکونو د یوې اونۍ راهیسې تر شپېتو پورې د دولت وسلوال مخالفین وژلي او ګڼ شمېر یې ټپیان کړي هم دي. نوموړي وویل،
ملي امنیتي منصوبین په وروستیو کې داسې پوهېږي چې هلې ځلې کوي او وخت ناوخته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو خبرونه تاسو سره شریکوو چې په تېره اونۍ کې یوازې د شپږو اووه هوایي بریدونو په ترڅ کې تر شپېتو زیات داعش وسلواله او وسلوال طالبان د وژل شوي دي. ګڼ شمېر نورې ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې اکثره بهرنیان یا د ګاونډي هېواد پاکستان هم شته.
د دغه مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې ملي امنیتي ځواکونو هغه شپږ تنه د رسنیو استازو ته هم وښودل چې د بېلابېلو پلټنو په ترڅ کې نیولي ول. عطاولله خوګیاڼي د دغو نیول شوو وسلوالو په حق له وویل،
ملي امنیت منصوبینو هم د خپلو پلټنو په ترڅ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین چې درې داعش دي او درې وسلوال طالبان دي د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې او همداراز د حصارک او روداتو ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوی نیولي دي. په خپلو جرمونو نیول شوو کسانو هم اعتراف کړی دی.
دی وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې به د افغان ملي امنیتي ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات او پلټنې به تر هغه وخت دوام ولري سو پورې چې د ننګرهار ټولې ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي نه وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زو بلوچستان ته چرته چې سوداګران وایي په دې وروستیو کې د پاک افغان ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې د دوی سوداګرۍ او کار روزګار ته هم سخت زیان اوښتی دی. د دې تجارو په خبره باید دواړه هیوادونو چارواکي نه یوازې د پولې ستونزې هوارې کړي، بلکې د دوی لپاره نورې اسانتیاوې هم ولټوي. تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د چمن د لارې و افغانستان ته د خوراک لپاره چرګان او اګۍ صادرونکي تجار شرمحمد خان ناصر وایي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو وروسته د دوی تجارت ته لوی زیان اوښتی دی.
پر دې باندې اګۍ زموږ په خوات لپاره د دې باندې دوی اوس ټیمپ غواړي ایکسپایري ډیټ، نو په دې وجه دا باندې دا د نورو بغلی و دوس یا د نورو ملکو سره دوی راغواړي. نو د چرګانو دوی زیات کوشش کوي چې د لیخ خپل فارمنګ وکړي، دا وکړي غټ مراستوي. نو د دوی شرایط سخت کړي دي. په دې وجه شرایط سخت کېدو ته تک پر د فار ډیر مشکلات مرد ریدای نه ژوندۍ شي دي، چې دوی موږ 15 ګنټې ودرې په کسټم کې په ګمرک چرګان مرکې. نو په دې وجه موږ هم نه غواړو چې تاوان سم ځان وساتو. په دې
که څه هم شرمحمد زیاته کړه چې دا وخت افغانستان و ډیرو خوراکي شیان ته اړتیا لري، خو دلته ډیری خلک بیا وایي پکار دی چې پاکستان و افغانستان ته د خوراکي شیانو په صادراتو باندې بندیز ولګوي. په دې اړه په کوچلاق کې یو شاري محمد اشرف خان راته وویل،
غوښه د پسه د چا په یاد، غوایي د چا په یاد 420 روپۍ کیلو دی، د پسه د 700 روپۍ کیلو ورکی. نو د خوار غریب لپاره چاره ډیره سخته ولاړه. پابندي ولګي کتر کوم باډر د چوي چې باید د چرګ ارزان سو شان ارزان سو ډیر فرق سره وک. اوس دغه لارې چې مارس موږ په افغانستان شمن ګرځ را وګرځو، دا وزن ټماټر په 3100 کیلومتر په 110 په 115 روپۍ مزه، دا ټماټر په 20 روپۍ په 30 روپۍ کیلو. نو اوس تخ پر سوچ وکړه خوار غریب لپاره به څه وکړي. د غیب رب سره واخه چې پانی سره واخه غوړی سره واخه، مطلب خوار غریب لپاره حالات ډیر ژوند تریخ دی. ډیر
دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي ستونزې نه وي اوارسي وي، تر هغه وخت پورې تجارت په سمه توګه وده نسي کولای. په دې ترڅ کې د سیمې پر حالاتو باندې نظر ساتونکي خبریال انیف خان راته وایي،
کسم چې د هندستان سره زمونږ مسلې شته، نو تجارت هلته هم موږ ته ډېرې مشکلات دي. دغه رنګې د افغانستان سره په تېرو څو کالو راهیسې زمونږ سیاسي مسلې ډېرې زیاتې شوې دي، خاص کر بارډر مینجمنټ په حواله باندې، د ډیورنډ په کرښه چې کومه خبره کېږي په دې حواله باندې، د تورخم بارډر باندې چې کوم پیښه وشوه، د هغې نه پس دا تعلقات زمونږ نور هم خراب شوي دي. که چېرې دغه تعلقات بهتر شي، نو بیا زما په خیال دواړو هیوادونو مشران چې کوم دي، هغه به د دې خبرې لپاره تیار شي چې د تاجرانو مرسته وکړي او داسې پالیسیان خپل کې کم شي تاجرانو سره سره د دوانو هیوادونو په ګډه تمامېږي. زما په خیال ضرورت زیات د دې چې سیاسي مسلې چې کمې دي کنه هغه زر تر زر حواله کړي شي.
د دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د افغان ترانزیت ټریډ لاندې د پاکستان څخه افغانستان ته وړه وریځې او نور خوراکي توکي دغه ډول د افغانستان څخه و پاکستان ته وچ او نوده میوه راوړل کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره د ځوانانو غږ پروګرام هم لرو، اوریدل یې مه هیروئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې، لومړی لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. پاکستانی چارواکو پرون د هندستان سفیر گواتم بامباوالے رابللې او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د رستۍ خنړیو شخړو په اړه ترې وضاحت وغوښتلو. په دغه نښتو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. هندي امنیتي چارواکو د جولای په اتمه اعلان کړی و چې د یوې یاغي ډلې حزب المجاهدین کمانډان برهان مسفر ونی او دغه دوه نور وسلوال ملګري یې وشلي دي. نن د سوات تحصیل بحرین په مانکیال سیمه کې د پولیسو په گاډي چاودنه شوې ده چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه شبل شوې دي. د پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحادیه وای د یو مخور قومي مشر ملک عطا محمد وژنه د سیمې لپاره یو لوی زیان دی. د شمالي وزیرستان دغه قومي مشر ملک عطا محمد پرون ناصرګنده وسلوالو په بنو کې په ډزو وژل دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼي پر ناوخته په جلال آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي، په تیرو سروسو کې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د داعش او طالب وسلوالو خلاف د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره په یو نایلان شوي دوري کابل ته تللی دی. اشتن کارټر به له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړپوړي کمانډان جنرال جان نیکولسن سره ملاقات کوي. اټکل کېږي چې د برېټانیې د کورنیو چارو وزیر ټریزا مے به سبا ته د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکل شي. په محافظه کاره ګوند کې د هغې وروستۍ سیاله انډریا لیډسم و چې د جولای په 11مه یې له مقابلې لاس واخیسته. د کیوبا په ګوانتنامو جزیره کې له امریکایي زندانه دوه قیدیان سربیا ته لیږدول کېږي چې په دې توګه به په یاد زندان کې د قیدیانو شمېره اوس یوازې شپږ اویا پاتې کېږي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دغه دوه قیدیان د تاجکستان د محمدی دولتوف او د یمن د احمد سعد الدیفی په نامه یاد کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د ځوانانو غږ خپرونه کې. په دې پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي پرمختګ خبرې شوې دي. کوربا اسرار عالم مومن.
اسرار عالم مومن سره نیخ پنیغه
ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربا اسرار عالم مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. اوریدونکو، د ځوانانو غږ نننۍ خبرونه کې په قبایلي سیبو او خیبر پختونخوا کې د جینکو په تعلیم خبرې کوو. بیا مو د سپورټس په برخه کې د افغانستان د آزادې مبارزې یا فری فایټ لوبغاړی احمد ولی هوتک میلمه دی او ټولنیزو رسنیو ته به هم ورزو چې نن سبا ځوانان پر کومو موضوعاتو بحث کوي. خو تاسو هم موږ سره پروګرام کې برخه اخیستی شئ او نن ستاسو لپاره پوښتنه داده جینکۍ چې هغه د میرمن، لور، خور او مور په حیث د پښتنو په ټولنه کې ژوند کوي، د هغوی لپاره تعلیم څومره مهم او ضروری دی، پر دې تاسو موږ سره خبرې کولی شئ. زه تاسو ته چې د ویډیووي پرومو لاندې چې ستاسو کوم نظرونه دي هغه به هم در ځوابو په فیسبوک باندې. خو راځو د ځوانانو غږ خپرونې پر لورو. یوې غیر دولتي ادارې الف اعلان څو ورځې وړاندې په خپل سروې کې ویلي وو چې تعلیمي لحاظ سره په پاکستان کې قبایلي سیمې تر ټولو وروسته پاتې دي او په دې کې زیاتره شمېره د جینکو ده. همداراز تیر کال د جرمنی یوې غیر دولتي ادارې گیز ویلی وو چې په خیبر پختونخوا کې 70% ښځې بې تعلیمه دي. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې وړومبه له پښتنو پیغلو سره په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د جینکو په تعلیم خبرې کوو. ځوانه ټولنیز فعاله او خبریاله سنا اعجاز له پېښور د ټریبون په کرخه ده. سنا اعجاز، ستړي مشي. بالکل خیر استاد ډیره زیاته مننه او حمله په خبره سنا گلزار چې ټولنیس پال او قانون پوه ده مونږ سره د ټلیفون پکر خراغلی تاسو هم ستړي مشي سنا گلزار صاحب
السلام علیکم
څنګه تاسو جوړه بالکل خیر دے مننا استاد دوڑوں ملمنوں چې موږ سره پروگرام کې برخه اخلي سنا اول تاسو تر زما زما د اوریدونکو نه هم دغه پښتنه ده چې جنکی چې هغه د میرمن لور خور او مور په حیث باندې د پښتنو په ټولنه کې ژوند کوي د هغوی لپاره تعلیم څومره مهم دی
او علم چې کوم دی هغه تعلیم سره راځي هغه نورو تجربو سره په ژوند کې کار کولو سره هم راځي خو سره سره د دې چې سو سو ښځه چې تعلیم حاصلې بهر ته انسان نه داغه علم کې اضافه کیږي هغه علم کې اضافه صرف داغه ذات لپاره بلکې د معاشرې د ښېګړې د دې پرمختګ لپاره پکار راولي لکه څنګه چې ښځه تعلیم یافته نو هغه بچی به داغه تر دې پخې کولی شي یو ښځه تعلیم یافته هغه به خبرې د ښې او د بد په منځ کې فرق زم درېم پدې معاشره کې چې کم کې نیم فیصدی آبادی په ښځو باندې مشتمل ده چې نیمه آبادی په کور باندې کېني هغه بې تعلیم نه د دې پرمختګ سوچ کول دي هغه ناممکن دي د داغې لپاره ډېر مهمه دا ده چې زمونږ ښځې هم هغه شي تعلیم یافته شي څنګه چې زمونږ سړي چې کوم دی هغه تعلیم لري نو د دې سیزن لپاره ده او تعلیم معاش سره تړل چې کوم دی هغه غلطه ده صرف نوکری بلکہ ماں کی سنگت ہوئی چی در معاشرے در پرمختگ دا پارا دیکھ اخفل حصہ چا ولی دا پارا اخفل کردار لوگا ولی دا پارا دا اخفل بچو صحیح تربیت کا ولی دا پارا دا اخفل خی و بد پمینس کی فرق کا ولی دا پارا مهم دا دا چی خزا تعلیمی شوی
سمدا سنا گلزار دارا تو وی تاسی چی سنگا سنا اجاز ویلی چی دا خزو تعلیم دیر زیاد مهم دیو کمی خبری دیو کلی نو بیا د جرمنی چې کما یو غیر دولتي اداره د هغې تیر کال ویلو چې په خیبر پښتونخوا کې او یا پیسه د ښځې بې تعلیم دي نو څه وجره دغه پښتانه پر دې خبرو نه پوهیږي
خلک چې هغه د خپل سایټ ته زم چې کمی خلان دي نو په هغه کې اویر نه شي چې تعلیم څه شی دی د تعلیم مقصد څه دی د تعلیم فائدہ څه ده د یو ښځې د پاره نو هغه دې راټه وجه دا چې په ښځو کې اویر نه پیدا شي نو زه وایم چې زم د ښځو چې کم د تعلیم چې کوم شر ده نو په هغه کې به زه وایم چې ډیر ښه اضافه
وشي سنا اجاز تاسو د سنا گلزار خبري اور دې سره څومره اتفاق کوي او دا هم راته وایي چې څنګه دوی د ټولنې خبره وکړه نو که تاسو ته څنګه معلومه ده چې افغانستان هم یو لوی برخه ټولنه چې دا هغه د جینکو باندې مشتمل ده او تاسو اوس په دې وروستیو کې افغانستان ته هم تللی وای نو دغه رنګې د افغانستان نه یو کس د فیسبوک د لارې پوښتنه هم کړې ده خپل نظر هم وړاندې کړی په هغه کې دا و چې د جینکو تعلیم ته په افغانستان کې ډېر زیات ضرورت دی خو دا و چې مشکل دا ده چې باید د هر جینۍ یا سره خپل پلار یا رور یا کوم بل سرپرست وي ځکه چې د په خبره اکثر اخلاقي ستونزې هم د تعلیمي ځایونو نه رامنځته کیږي څه وایي تاسو
ورېږي کومه دا سوچ کوم چې خزه تعلیمي ادارو ته ځینو هغه سره معاشرتي مسایل یا زمونږ د کلتور چې مونږ کوم کې عزت مونږ لکه دې زیات چې کوم غړو د عزت او د غیرت د مونږ خزه سره تړلې شي نه مونږ تړلې دي سره په جوړه نو هغه چې کوم له مخه څه تړلو مونږ دا وایو کوغه تعلیمي نظام ته لاړه یا داسې یو سکول ته لاړه چې هغه چې ځوانه کړیو خو سبق یې نو کې د غیرت مسله او چې تین شي عزت مسله وي دا بالکل غلط را ګوري کوغه تعلیمي ادارې ته نم دي نو هغه با چې تا د وی ته وځي کنه هسپتال ته وځي چې درملتون ته وځي چرته نه چرته خو به سوي سره مخه کیږي دا ډیره غلطه خبره ده دا ډیره غلط سوچ دی چې هغه بهر دی نه داسې کوم واقعي بچيږي بل افغانستان خبره تاسو کا زه امید لرم او زه داسې پوره امید هم یم چې هلته ډیر غټ بدلون را روان دی چې کوم په تیرو ورځو کې ما ولید زما په خیال چې دی وخت کې هلته تعلیمی دغه کې ډیر غټ فرق راغلی تقریبا 15 فیصدی او جنکې چې کوم دي صرف په پرایمری لیول نه بلکې په هایر ایجوکیشن کې یونیورسټو کې چې کوم دي حصداري جوړې شوې دي هلته ایڈمیشن زغشتي کې په تاسو د کابل یونیورسټي د غره واخلې کې د پرایویټ یونیورسټي او ټول هغه ته د خوشاله خبره چې کوم مال ته ودی دوی ته ډیره په حیثیت د خزو د حقوقو د کار کوونکو په حیثیت ډیره زیاته خوشاله شمه چې د مورا په نوم باندې یونیورسټي جوړه شوې ده چې صرف په خزو په حیثیت د ساتش په خځو د پاره ای او د کابل زوړ خار ته کوم دی پاغي کی ایدا او ډیره خوشاله پدې شم چې ډیره غټه یونیورسيټي ډیر بلکې ایجوکیشن کمپلیکس دی دا یې کې سکول نواله تر دا یونیورسيټي پورې غړغړي او ډیر غټ تعداد کې پکې خځو ایډمیشن جمع شوه په پلنې ورځ چې کوم افغانستان اولنۍ ښځه مطلب فرست لیډی چې سره غني خپل تقریر کې دا وی چې کومه غواړو او زه وینم چې دا ډیورنډ کرښه د دوه اړخو څخه پښتنو لپاره باندې هیڅ پکار دی چې کومه غواړو چې موږ پرمختګ وکړو.
او زه اوریدونکو ته دا وایم دغه وختینه نظر چې کومه دا د سید جمال وو نو سنایجاز پښتنو زما هم دغه وا چې تاسو افغانستان ته تلوي نو څنګه پرته لکوي د د ډیورنډ کرخه دوانو غاړو ته د تعلیم لپاره چې کومه هلي ځلې روان دي هغه څنګه پرته لکوي څه ګوري؟
جی اسرار زه خو ډیره کوم چې ما کله دا غي په پیله نه ورسې غي کله دا یو نو سه چې پرانست وا هغه کې خپل تقریر کې رول غني دا وایي چې موږ غواړو چې موږ ترقی او پرمختګ غواړو نو خځه په کار دي چې زه دار شي خپل حساب کې دا کی خپل کردار ول دی او د کردار د پاره ډیره ضروری ده چې هغه خامخای تعلیم حاصل کی او تعلیم چې کوم دی هغه فرض دی په اسلام کې هم څه فرض دی چې خځه نر او سړی نر او خځه خامخا به تعلیم حاصلې دوه مال فرض دی بل د ډیورنډ کرښې دواړو اړخ ته خبره ده نو که زه کوزې پښتونخوا خبره وکړم نو دلته زموږ مسلې لږې بدلې دي هلته ډېر ښه کارونه روان دي ډېر پرمختګ روان دی ډېر مسلې حالانکه هغې جنګي حالت کې دي کلاو جنګي نه دي په غټو غټو حصو کې که تاسو د هلمند دغه واخلې چې دې وخت کې پکې کلاو جنګ روان دی او دلته زموږ په قبایلي سیمو کې جنګونه په بعضو علاقو کې روان دي خو بیا هم هغې چې کوم دي ډېر غټ سوچ کړی دی زموږ په موږ سوچو کې نو په اوس لا د خیبر پښتونخوا بجټ دا غل دی هغه کې بخارکی کې چې سونه چې تمام کړی کېږي او سونه حکومت چې کوم دی هغه سوچ لري د روان وختو کې د ښځو تعلیم حواله سره ځکه چې کوم چیزونه ښکاري نو زه ډیره خوشاله شم چې کله پروژه راشي او دا غي ختم شي خو په خصوصي توګه چې کله د اکشن یا د امپلیمنټیشن وخت راشي نو البته بیا موږ له شانتي کمزورې شو خیبر پښتونخوا کې خو البته بیا موږ د یادي پوسټ کې ګیلار وایو چې دې 15 فیصدی ته ورسېد په هایر ایجوکیشن کې دا ډیر غټ ریټ
سنا گلزار تاسو د سنایجاز خبري ورده دا و چې کله عملی کار وخت خبره راشي نو بیا دغه تکي ناکامۍ سره مخ کیږي. همدې سره تړلې بل پښتون د محمد نبی وفاز منګ چې کومه ویډیو وی پرومو ده د هغې لاندې خپل نظر لیکلی دی. هغه وایي چې په افغانستان کې تعلیم ته د جنکو تعلیم ته ډیره زیاته اړتیا ده. خو ده دا خبره کړې ده چې که پښتانه ناکامه دي یا پښتانه ټولنه که ناکامه ده هغې یو وجه دا هم ده چې دوی جنکو ته تعلیم نه ورکوي. څه وایي تاسو؟
بالکل جی دا یی خبرې سره زه اتفاق کوم چې زمون پښتانه چې کوم دی نو دا اغي دا یو وټه خبره ده چې اغي وي چې زمون دا لور دا زمون دا خور دا نو دا که بهر اوزی دا که سکول ته لاړ شي دا که کالج ته لاړ شي نو یا به د دې پرده خراب شي یا به څه غلط کار وشي نو دا خبره ټوټلي غلطه ده. څنګه چې سنایجاز میډم وې نو ازما مشوره دا اغي خبره اتفاق کوم چې نوی هو چې خزه با سکول ته نزی کو کالج ته نزی هاسپټل ته بزی بل داسې بازار ته بزی نو ضروری نه دا چې یو جینه با تعلیم حاصل کی نو یو جینه با بیا غلط کار وکیا یو جینه سره به غلط کار وشي نه دا خبره ټوټلی غلطه ده. بلکې یو جینه چې تعلیم حاصل کی هغه ته د خپل رائټس په توګه لګي د خپل حقوقو په توګه ورته لګي او یو چې په یو کور کې یو جینې هم تعلیم حاصل وي او د هغه کور د پاره ډېره د فائدې خبره ده او ډېره د فخر خبره ده د یو پښتون د پاره چې د هغه لور یا د هغه کور تعلیم حاصل وي.
سمه ده سنایجاز تاسو په خپل افغانستان ته هم تللی وسته یو دغه تل کې دغه سیمه باندې هم تاسو نظر دی نو نن زمونږ د موضوع یو برخه ده هم وا چې د ښځو تعلیم په امن راوستو کې څه رول لوبولې شي.
ګورې دی امن چې کوم دی هغه چې غوټه حصہ خځه ځکه زه چې کله وینم چې کله د امن خبره کیږي بیا خځه ته نه دی لول ډیر ګران خبره ده ځکه چې که امن نه وي به امني وي او سولې نه وي نو بیا موږ زیات سفر کیږي ځکه چې زما د کور نه زما بچی باندې اثر کوي چې زما په خاوند نه اثر کوي چې زما پر ورور اثر کوي دا ټول ما باندې اثر انداز کیږي نو زه په کار کې د امن حصہ شم او د امن حصہ بزاله کیږم چې زه کله تعلیم حاصل کوم. زه یو مثال درکوم خیبر خوا کی چکلا مسلی وی چکلا دلتا پسوات کی مسلی وی بی امنیتو آغا وقت کی دو کالون سر دو اللہ سکال پوری معشومان ٹارگیٹ کی دل چیغا با زان برید کول دا پارا یا دنو مسلی سو سائی بامنگ نیلاوا چکم دی استعمال دل دترہ گرے دا پارا نو آغی کی دک معشومان استعمال شو دی تا سسا گنائیں چی دک معشومان دا کورون را وستل و پا مدرسو کے مختلف زینو کی نور علاقو کی دی برین واشنگ کول چکم دی دا کی دل اموریا نہ خبر د موریانو نه خبرې د وجه دا ده چې هغه تعلیم نه لري هغې په دې نه پوهېږي چې زما ماشوم اوس کوم طرف ته روان دی د ده یو څو مودې د ده سوچ د خبرو انداز ولې بدل شوی دی خو یو تعلیم یافته مور په دې کې ډېر په اسانه فرق کولی شي
بالکل سمه ده
موریانې تعلیم یافته وي هغه خپله حصه ادا کولی شي بل زه راته یو ډېره مهمه زه په افغانستان کې په دې ډېره خوشحاله شوم
سنا اجازه ډېره زیاته بښنه غواړم تاسو له خپله خبره یاده ساتئ موږ سره یو جنې د ټلیفون په کرخه ده هغه چې ما سره پیسې نشته کېدی چې ټلیفون می خکد شنو دوی سره به خبر وکړو تاسو خو خوي هله در پاس تړي مشه د کوټنه او سب ویل غواړي
السلام علیکم محمد صاحب کا و ملمنو ته سلام نو وایم
وعلیکم السلام
جنا ما خطا ته ویل چې ما تعلیم نه وکړی او کې نو زه دا وایم چې د هر خځې د پاره تعلیم دومره مهم دی لکه څنګه چې ما شوم ته د مور زوري داتلی نو زمونږ په خانه په دې نه پوهیږي چې خزه خزه د نر او نر دی خیزه د جناور په سترګه ګوري د تعلیم دغه فکر لا نه ورته کوي
سمه
ده دا تعلیم غواړي او کنه دا نر هم د خیزه نه پیدا شوی دا نر بیا ولې دومره مغرور دی چې دوی په خیزه تعلیم نه کوي
بالکل ستاسو دغه خبره غوي وره د ډیره زیاته مننه دا غوي به دغه خبره ځوابي زره یو بل سلام خبر کو استړي مو شي
محبوب علي کوم تل فیلم
محبوب علي صاحب سبب غواړي
جی پتہ لگا کہ سرم تو تل کرے رکھا موضوع ورز کلا لیکن جی میں وقت کا خبر لکھ پتہ کرے بل وقت کلا لیکن بالکل 100% در پتہ پور نو پکور میں جلسہ کی تر گھر لو ہونے دے او تر گھر چلی گئی او دی اس نے کہ مکی کو او دا تجلا کو تا خال تو کر سکول پورا او تا گاو نہ کی تو اچھا نہ کی او دا دی پتہ لگا کم سر دے کلا میں خبر کم تا دے او دی لیکن ایک بار جلسہ تو کم حکومت کم نہ کم سر تو کہ بات تو ہو دا ته دی هغه درا او یخد د نن تاسو یې هغه کې په بچا کې چې شینست دی او دا له پوری ودی چې کړی دی سکول روان پرته دی پاله کې هر کی پرات کی او ته پر غوښ کوته دی ته چې نه کسول دی نو په کله کې دندوی وای او عمل ور لګی کی
سمد
چې کچې صدا ملل شي چې ورون سکول نه جوړ شي ته په سکول ورون پرته وي
سمد
او ډیر مننه السلام علیکم
خاص نه مننه سنا گلزار او سنا اجازه تاسو دغه پښتني دغه خبري واوریدلې نو سنا گلزار ستاسو نه دغه پښتنه وی چې تاسو ر ډیرو خبري واوریدلې چې خبري خو ډیره زیات کیږي خو عملی ګامونه نه پورته کول کیږي کپرس کمور او پلار یا ټولنه دغه اجازه ورکړي خپل بچو ته چې هغه سکولون ته لاړ شي خو چې سکولون نشته په قبایلی سیمو کې د جینکو لپاره نو څه ګوري چې څنګه به دوی سبق وای
بالکل جی دی بالکل ٹھیک خبر او کلام دغه د خپل کلی مثال ورکم نه د خپل ایریا مثال ورکم چونکی ال کزریا ما ویني ته کو نو دا څه دی کومو نو چې هغه کې فیسیلیټیز نو د چینا کو د پاره نو دا هم یو ډیر هغه کاوه دا زموږ چې کوم ګورنمنت یا زموږ چې کوم نور داسې ادارې دي نو هغه لا پتاه دي چې چونکی سی ډی سایت سره کوم زموږ چې خار ایریا دا نو دلته فیسیلیټیز شته دلته جنا کو ته هغه ته ویل شته خو به چې زموږ کوم خل سایت دي زموږ چې کوم هغه ایریا دا نو هغه د جنا کو ته پر داسې قسمه کو د پردي تنظیم بیا د ګارډ تنظیم بیا سکول کې بیا نور داسې فیسیلیټی کم چې جنا کو ته پر ضروري دي نو هغه ډیر کم دي زمخپل چې کوم ګورنمنت یې کوم زمو په دایو هغه ته زما د خواسته چې مهرباني وکړي تاسو دغه ایریا ته دغه چې کوم چې نه کېږي نو د هغه د پر داسې تاسو اقدامات وکړي چې هغه سکولو ته لاړ شي د هغه د پر اسانتیا پیدا کړي چې زما هغه خیان دي زمو هغه چې کوم چې نه کېږي چې هغه ایجوکیټ شي
سمه ده سنا اجازه تاسو وختي خپل خبره مکمل کړه تاسو ویل چې ایو تعلیم یافته جنې په سولې راوستو کې څه رول لوبول شي خپل هغه خبره هم مکمل کړي او دا هم راته وایي چې څنګه وختي زمونږ یو خور ټلیفون کړو نو هغه دغه کمی خبرې کمی پوښتنه چې وکړي که تاسو اوریدلې وي هغه هم جواب کوي نو مننه به وي
اسار یو خما تاسو سره شریکولای چې خزه چې تعلیم یافته نه نو خپل ماشومان د تر غره حصہ جوړېدونه نشي بچ کولی. ډیره مشکله ده ځکه چې هغه پوهه نه هغه عمره نه لري. هغه عمره دغه علم سره د انسان د سوچ دغه وسیع کېږي او هغه پوهېږي په سیزونو باندې د وخت نه مخکې به هغې اندازه لګولی شي. یو مور سره دا حس وي الله تعالی ولا ورکړي خو که تعلیم یافته مور وي نو دا لږ زیات شي. بل ما تاسو سره دا شریکول چې په افغانستان کې یو د خوشاله خبره چې ما ولیدا هغه وا چې علي سلا شورا چې کوم د های پیس کونسل چې کوم دی دا غي کې د حبیبه سرابي په نوم باندې یو زنانه وا چې هغه چې کله دی دا شورا چې کله مشاورت کوي د طالبانو سره د امن خبره کوي یا د حکومت چارواکو سره کوي نو هغه د دې حصہ نو دا ډېره مهمه خبره ده. او بل دا چې تېر موده کې د هغې سره چې کوم خبره وشوه چې هغه حزب اسلامي سره چې کوم خبرې شوې نو هغې کې هم د هغه حصه وه. ګورې چې که مونږ زه بار بار وایم چې ښځه کو د دې امنیت ښکار کېږي نو بیا پکار ده چې د امنیت خبرې کېږي چې هغه د هغې حصه جوړېږي. نو ځکه چې دا مهمه ده چې تعلیم ورسره وي خامخای او بیا هغه د غسیزونو حصہ هم جوړ شي. مونږ د بدقسمت نه ک تعلیم یافته هم شي نو چې کو بیا د سیاسي ګوندونو حصہ شي ک بیا د ادارو مشر شي نو مونږ کوشش کوو چې هغه پسې ستورو لګو څو پسې خبرې وکړو او دا غیغه کار چې کوم دی غیر ستکو تعلیم ډیر مهم دی د خپل لپاره چې هغه طاقتور وي هغه خپل حصہ خپل فیصله کولی شي او د دې فیصلې په بنیاد باندې بزویم چې زمونږ د شړو چې کوم بوج دی هغه به هم کمیږي. د ملک پرمختګ د وطن پرمختګ به هم کېږي خو ورسره به بوج هم کمیږي. بل چې کومه خور خبره وکړه چې هغه تعلیم یافته نه ده او مسلې دي څنګه چې تاسو وختي تپوس وکړو د سنانا چې سمتلی چې سکولونه نشته زما خیال چې زه دې ځای کې زه ګڼم چې د ریاست ډېر غټ ذمواري دا جوړېږي چې مونږ ګورې که مونږ په شاته لاړ شو لږ وګورو یو څو کاله مخکې چې دې مسلسل د جینکو ته سکولونه الوتلي دي څه د ترهګرۍ د وجنه څه د خدایي چې کوم فتنې دي د هغې د وجنه خراب شوي دي څه په زلزلو کې خراب شوي. 24 اکتوبر له چې کومه زلزله راغلې وه تقریبا سره پاسه 4 لسوه سکولونه چې کوم دي تباه شوي دي کې هم غټ تعداد د جینکو د سکولونه دي. نو آیا اوسه پورې په هغې باندې څونه د کنسټرکشن شو چا ته پوه شو که څه داسې اداره شته څوک ته شته چې ته پوه شو کې چې واپس دا ادارې دا سکولونه جوړ شوي دي او که نه ځکه چې زه تاسو له یو بل مثال در کوم په 2015 کې چې کومه زلزله راغلې وه کې څه کم 3000 سکولونه تباه شوي وو او تر 2010 پورې پای کې قبائلی سے خبر ہو کہ بابا جوڑ کا مومندو کے پخیبر کی بدی ایجنسوں کے خصوصی طور پہ کاروشی تعلم خصوبے سے رتڑے خام خاص پدی بانے
کاروشی ہم خبر وکڑا اردوونکو تاسو ته وایم چې شاوخوا تر 2000 پورې تعلیمي ادارې په پښتون میشتو سیمو کې د پاکستان هغه وسلوالو لنګولې دي. همدا راز سورج دوړ چې کوم زمونږ ویډیو وی پرومو را د هغې لاندې خپل نظر لیکلې چې شاوخوا د قبایلي سیمو یو کروڑ آبادی ده او په هغه کې یو یونیورسيټي نشته. همدا راز اعظم الدین علمی هم دغه خبره کړې ده چې په قبایلي سیمو کې یونیورسيټي نشته تعلیمي ادارې نشته او همدا راز د خبره هم کړې ده باید چې ځوانان راپاسي او دغه خپل هلې ځلې او دغه سر پر مخ بوزي. ډېره زیاته مننه ستاسو دوه مېلمنو نه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. اوردونکو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستئ. دلته کې یو وړه شنډه مخلو او به زو د سوشل میډیا برخه ده.
وست د ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
اوردونکو د سوشل میډیا په کارونکو بلاګر او خبريال رضا دوتانه صاحب دا مهال موږ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کر خره او د دوی تعلق د وزیرستان سره دی او د پېښور ته هم زیرا زی او په خپلې په ټولنیزو رسنیو باندې هم ډیر کار کړی دی او په دغه لړکی امریکا ته هم تللی وو. ستړي مشه رضا دوتانه صاحب
مننه. جهان
استاد سینه مننه. ژوند هم څنګه تیریږي؟
خطرېږي. الحمدلله د روژې مبارکه میاشت او په صحیح طریقه سره پیرو.
نو څه ګوري په روژې مبارکه میاشت کې ځوانان فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو باندې لګیا دي کنه؟
او خو زبردست لګیا دي. د ټولو نه زیات کې روژه راتلله نو په پاکستان کې په دې خبره باندې ډېر بحث کېدل وشي. په دې ځل پاکستان کې بل ټول پاکستان کې روژه به په یوه ورځ وي. دې نه مخکې داسې وخت نه و. خیبر پختونخوا کې به بېله ورځ وه، په قبایلي سیمو کې به بېله ورځ وه، روژه په یوه ورځ به نه کېدله. نو په دې ځل په شریکه توګه باندې ټول پاکستان کې به یوه ورځ روژه وه، ډېر زیات بحث شوی و. او بیا هم په دې بحث باندې ډېر زیات حاوی ډېر زیات اثر لرلو، سیاسي صورتحال سیاسي کوم کړکېچنې روانې وې پاکستان کې.
نو څه ګوري
اوس هم په روژه کې هم؟
نو څه ګوري د سوشل میډیا څه رول و دې ځله په دغه یو ورځ روژه راوستو کې؟
نو څنګه چې په نورو چارو باندې اثر دی داسې په روژه په یو ورځ راوستلو باندې هم سپیشل خصوصي تور باندې دلته چې کوم د حکومت سرکاري کمیټي ده د روژې د میاشت لیدلو لپاره، هغې باندې ډېر زیات تنقید کېږي د څو کاله نه. نو هغې په دې وار د سوشل میډیا د لاسه بشر کې راغلی وه.
رضا دا راته وایي د سوشل میډیا برخه هم ده. نو اوس چې د قومي اسمبلۍ کې کوم د مسلم لیگ نون غړی خواجه سیف هغوی بیان ورکړی وو د پاکستان تحریک انصاف د یوې غړې په اړه باندې څه نازیبا ټکی کارولی وو. نو دغه نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېر زیاته مخکې روانه دغه خبره، څه ګوري؟
واقعی دا ډېر زیاده روانه ده. دلته چې کوم بهتره خبره دا ده چونکې هغه د نو دپاره د آواز راپورته شوي وو، هغه خلکو راوچت کړي وو. هغه که د پاکستان مسلم لیگ نواز دغدي فیمیل ونګ دی یا د بلې پارټۍ دی، نو هر چا د دې خبرې په خلاف باندې د دې پر ضد په اسمبلی کې هم په نورو سیاسي پلیټفارمز باندې هم او په عام زمونږ سوسایټي کې هم د دې خلاف آواز اوچت کړی وو. او په دې کې سوشل میډیا زیات کردار هغه دا وو چې د خواجه سیف چې کوم پخوانی ریکارډونه دي هغې راوچت کړي وو، د هغې بیانونه راوچت کړي وو. خصوصي طور باندې د دې دغه پوینټ ته ډېر زیات دغې خبرې ته ډېر زیات ګوته کړي ده خلکو په نښه کړی دی چې هغه کله د فوجي د عسکري دفترونو چکر وهي، هغې ځای ته ځي، نو هلته څومره په تابعدارۍ سره ناست دي، د هغې مخکې د فوجي چارواکو مخکې. او چې کله دلته راشي په قومي اسمبلۍ کې چې هغه قانوني طور باندې او په کاغذي ریکارډ باندې یو معزز فورم دی، یو معزز ځای دی کوم ځای کې چې خلک قانون جوړوي، د قانون حفاظت کوي، دلته د ښځو خلاف رسي کوي.
نن سبا په سوشل میډیا باندې د کم د سکوهنی یا د باکسینګ د نړۍ چې کوم اتل دی محمد علي، د هغه په اړه باندې ډېری خبرې روانې دي. محمد علي پېښور ته تللی و، تیر وختونو کې کراچۍ ته تللی و، هلته کې چې د کوم خلکو سره ملاقاتونه شوي دي، د هغوی سره تصویران ایستلي په سوشل میډیا باندې، هغه هم مخې ته روان دي. نو د ځوانانو څه نظر ګوري په دغې باندې په سوشل میډیا باندې؟
پاکستان دلته چې کوم زمونږ افغانان رونه دي او پاکستانیان رونه دي، د پاکستان ته یو خبره دا ده چې کوم یو غټه ایشو راشي هغه سوشل میډیا باندې، بس هغه برقي هغه ور لګوري، د هغې چې کوم بنیاد ده د هغې اصل د دې خبرې صحیح حقیقت خبرولو کوشش نه کوي، ځان نه خبري. ولې دا چې د محمد علي جون څنګه تیر شوی، دا ولې مسلمان شو، د باکسینګ نه علاوه د شهرت کوم وجوهات؟
بالکل دغه زمونږ اوریدونکو سره مسلمان دغه خبرې زمونږ د اوریدونکو سره شریکې کړي، لکه دغه چې کوم اقوال دي، دغه د جون کمی ښې خبرې دي، دغه د شهرت نورې څه وجې دي، که دغه اړه باندې زمونږ اوریدونکو سره څه شریک کړي؟
هغه کلم راغلی دی چېرته هم د مسلمانو یا د چې هغې ځای ورته تور خلک وایي د بلک پیپل د هغې د حق خبره شوې محمد علي اول صف راغلی و ولې به دا چې هغې ویلي وو چې زه د انسانیت لپاره یم زه صرف د یو ملک لپاره امریکا لپاره نه یم د یو دو دا خبرې دي درېیمه خبره دا ده چې د هغه کوټس ډېر زیات مشهور دي هغې چې څه اقوال دي مونږ پښتو کې اقوال زرین هم ورته وایو نو هغه ډېر زیات مشهور دي او بل خبره دا چې دی د ټولې نړۍ د مسلمانو لپاره آواز اوچت کړی او خو دغو مسلمانو لپاره دی به په خپلو تقاریرو کې تقریرونو کې ویل خپلو خبرو کې چې مونږ د دې دنیا د ښکلا لپاره د امن لپاره کافي کار کولی شو مونږ هله د اسلام حق ادا کولی شو
مونږ غواړو تاسو سره نور هم خبرې وکړو خو وخت مونږ سره کم دی رضا دوتانې صاحب یو جهان مننه تاسو مونږ سره پروګرام کې برخه واخیسته خو همدې سره ځوانانو غږ پرونه پای ته رسیږي
خپل کوربه سلم مومن ته اجازه ورکړئ د الله په امان
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ